د وخت کې رهنارو د زریه په د کوایټنونس ناروغي له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندیم چې تاسو یو څه زده کړي اوسېږي او په دې باندې پوه شوي یاست چې پیرمن سپوږمۍ زریه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درې سوالونه مې تاسو ټول ته چمتو کړي دي. تاسو به همدغه درې سوالونه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځوانانو سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنی د کوم سبک، کومې طریقې څخه چې دې استفاده کړې ده، هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو اوسېږي. تر بل داسې درس سپورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیڅلې نامه. السلام علیکم. هیله مې منې درنوسته کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شراغ لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شي بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنوسته کوونکو، نن مو موضوع د ناهیلی یا د ناامیدی د احساس په حق لده. دا چې دا احساس بولی راوینسته کیږي، څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند، زموږ په احساساتو او په زموږ او ستاسو په ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري، نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستلو اخرنی شي بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسو لوست واج ونیسي او ورڅخه ګټه واخلي. نهیلی، هغه نهیلی یا نا امیدی یو ډول رواني حالت دی چې په هغه کې انسان د خپلو هیلو، د خپلو موخو یا د خپل راتلونکو په حق له منفي فکر کوي. په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر کمزوري او ډیر بې اختیار احساسوي. دی په دې باندې باور لري. کم کسان چې د نهیلی یا نا امیدی احساس لري، په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بې معنا دی. او نهیلی احساس چې دی، هغه یو عادي، یعنی عادي موضوع دی، یو عادي احساس دی کچېری په لن محاله توګه تجربه سي. خو کچېری دغه احساس تر دوو اونیو یا تر یوې هفتې حتی دوام زیات سي یا دوامدار وي، نو دلته یو جدي رواني ستونزې رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو. نو ځکه کچېری دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د یو لنډ وخت لپاره وي، کچېری څوک تجربه کړي، دا به له شکه خبره ده چې په ژوند کې موږ او تاسو دغه احساس سره حتما مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتما تجربه کوو. خو کچېری په لنډمهاله توګه وي، لنډې مودې لپاره وي، دلته کوم خاص زیان نه رسوي. خو کچېری دا احساس دوامدار سي، نو کولی سي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي. دا د نهیلی احساس یا د نا امیدی احساس په بیلابیلو شکلونو سره څرګندیږي. مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري، دوی د خپل راتلونکو په حق له منفي فکر کوي، خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري، ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نس کولای چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي. نو په دې وخت کې منفي کار بیا د دوی انرژي، د دوی توان، د خپل اهدافو لپاره، د خپل ژوند مختبهولو لپاره دوی د لاس ورکوي. نو همدا چې کله دوی دغه توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مختبهولو لپاره په سمه طریقه سره دوی دغه توان او انرژي د لاس ورکوي، او په دې ځکه چې هغه انسان خپل ځان ډیر بې وسه احساسوي. زیاتره اوقات خفګان ډیر شدید خفګان یا جوړ خفګان لري یا هم جاړي به ارزښت ځان احساسوي په هر څه کې دوی به علاقه وي یعنی د خوړو سره د بیلابیل خوړو سره د ځایتاک سره د طبیعت سره د مختلفو شانو سره دوی خپل علاقه د لاس ورکوي یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري ځکه دوی ته ژوند به معنا ښکاري دوی ته هیڅ ستونزه حل کېدونکې نه ښکاري هر څه ته بلا معنا او بے مفہوم ښکاري نو په دې وخت کې دوی خپل هر هغه علاقه چې دوی هتا مخ کې زیاته علاقه درلوده هغه په دغه وخت کې دغه علاقه د لاس ورکوي او په هر څه کې دوی به علاقه وي خپل په ورځني کارونه کې هم دوی د انرژي او خاصتونه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي دوی معمولا د ټولنیزې انزوا خواته ورزي ټولنیزې اړیکې د دوی د رقمي ژ رښتته کیږي د ټولنیزې اړیکو کچا د خلکو سره معمولا خپل ځان لري ساتي او دوی د خپل اهداف د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه هغه کوم مخ یو کوم هڅه چې دوی درلوده هغه هم پرېږدي نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغه حالات لري مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي دوی د اهداف د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري د غدا لپاره هڅه نه کوي خپل اړیکې را کم وي خپل اړیکې را کمزورې کوي او په هر څه کې به علاقه وي به ارزښت ځان احساسوي ځان به وسه او کمزوري غني نو دې در نه هلي یدنه امید احساس لري خو کچیر دا احساس لکه مخکې چې هم یادونه وکړه کچیر دا احساس لندمحاله وي د لندې مودې لپاره وینو کوم کوم خاصه زیان رسوي مشته کوم خاص غریز زموږ پرمانی حالت پند نه لري خو کچی دي دغه حالت هتا تریوي هفته هم زیات سو یعنی دوامدار سو ډیر جدي سو نو په دې وخت کې ځینې زیاتره رواني ستونزې رامنځته کوي د نهیلی اسباب تر ځو نهیلی کې دایسي چې مختلف اسباب ولري بیل بیل عوامل یا دلیلونه ولري مثلا ذهني فشار کې دایسي یو د نهیلی یا د ناامیدي یو دلیل یا عامل وګڼل شي مثلا اوشمحال ستونزې یا پرله پسې ناکامي زموږ پر ذهن باندې فشار پرېږدي دغه اوشمحاله یا داسې ستونزې چې هغه جن نه حل کیږي یا پرله پسې ډول سره د انسان په ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي او انسان د ستونزو سره مخامخ کیږي یا په پرله پسې ډول سره دوی د ناکامۍ سره مخ کیږي نو دغه یو ډول اوشمحاله ستونزې یا ناکامۍ د دوی ذهني فشار نور هم زیاتوي او د نهیلی یا د نا امیدۍ یو سبب ګڼل کیږي چې دوی د دغه ستونزو څخه د دغه ناکامۍ لامل دوی د نهیلی احساس کوي نا امید سي او دې ته نور خپل ستونزې حل کېدونکې نشکار کیږي ورپسې دوه هم دلیل کېدای شي د ژوند ناخوالي اوسي مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي د هغه د لاس ورکول په ژوند کې کېدای شي مالی ستونزې یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سخت ستونزې دا هم د ناهیلي یا د ناامید کېدو ځینې عوامل دي د دې ترڅنګ د ځان باور کمزورتیا ده چې یو کس پر خپل مهارتونو باندې پر خپل وړتیاو باندې کوم باور نه لري او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري نو په دې ځکه هم دوی د ناامیدۍ یا نهیلی احساس سره مخ کیږي ځکه دوی خپل په ورتیا خپل په ځانګړتیا او خپل په مهارتونو باندې باور نه لري خپل ځان باندې باور نه لري او فکر کوي چې دوی تر نورو ټولو کم دي تر هر هغه کس چې دوی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزورې دي او هیڅ کومه خاصه ورتیا یا ځانګړتیا نه لري نو ځکه دلته د ناهیلی یا د ناامیدۍ احساس د ترامنځ کیږي ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیز دي کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیز رسنوینو پر فیسبوک پر انستګرام پر ټیک ټاک داسې یو عکسونه یا داسې انځورونه داسې ویډیوګانې سره مخ کیږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلی ښکاره کیږي موږ ته یا د هغوی بریا یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري هغه څه چې په تصویر کې ویني هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري په دې وخت کې پل ځانونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاو یا د هغه د ښکلي ژوند لپاره پسې د لیدو لپاره موږ خپل ځان ډېر بې ارزښت ښکاره کیږي ډېر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسو نو دلته بیا هم د نهیلی یا د ناامیدۍ احساس انسان ترمنځ کیږي ورپسې دلیل یې کېدای شي ذهني ناروغي، مثلا ژور خفګان یا استراب یا ډیپریشن. دا ناروغي هم د ناهیلي یا د ناامیدي سبب ګرځېدای شي. ژوند ته موږ د معنا نه ورکو، یا ژوند ته د معنا ورکولو نشتونوالی، د خپلو موخو د خپلو هیلو په هکله وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري، نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلي او ناامیده کیږو. رازو دې ته چې دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي، په څه ډول سره کولای شو د دې احساس درملنه وکړو او څه ډول کولای شو دغه احساس مدیریت کړو. د دغه احساس د مدیریت، د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو. مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو، د منفي فکرونو مخه ونیسو، د خپلو بریاو په هکله فکر وکړو، پر خپل اهدافو، پر خپلو موخو باندې تمرکز وکړو، مثبت فکر کولو تمرین وکړو، مثبت فکر وکړو او د منفي فکرونو مخه ونیسو. ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو، که چیرې هغه ملګری وي، کورنۍ وي، یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي یا زموږ د باور وړ کس وي، خپلې ستونزې باید هغو سره شریک کړو او ورڅخه مرسته وغواړو. د کوچنیو هدفونو ټاکل، د دې لارې به موږ کولای شو چې پر خپلو کوچنیو اهدافو باندې تمرکز وکړو، د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو. خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچني څخه ولوی هدفونو ته موږ ځان ورسو. نو باید پر کوچنیو هدفونو باندې تمرکز وکړو، پر همدغه لار اند خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کوم لارې چې ځو، باید په هغه کې ذهني تمرینات ولرو، منفي فکرونه مخه ونیسو، مثبت فکر وکړو، د نور څخه مرسته وغواړو او د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو. ورپسې تاسې هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا په کم ریوال، په کم هغه طریقه سره چې تاسې ورځنی ژوند مخته ځئ، تاسې هغه ته لږ څه بدلون ورکړئ. مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسې مخکې نه دي کړي، هغه یو څه تجربه کړئ. مثلا کولای شئ منظم ډول سره ورزش وکړئ، خپل ځان لپاره وخت وټاکئ، سهار هر سهار منظم ډول سره ورزش وکړئ، کوشش وکړئ چې صحتمند خواړه وخورئ، خپل تغذیه سم کړئ او خپل خوب منظم کړئ. یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکئ، خپل د خوب کوم ټاکلی وخت چې دی، خپل د خوب لپاره ټاکلی وخت وټاکئ او هڅه وکړئ هغه وخت پر همغه ټاکلی وخت باندې تاسې خپل خوب پوره کړئ. او هیڅ کله دا کوشش مه کوئ چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسو د خوب د بې نظمۍ لامل وګرځي. نو هڅه وکړئ چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړئ، ځینې هغه کارونه وکړئ چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او دا هڅه وکړئ چې پر داسې کارونو باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړئ چې هغه ستاسو د ذهني فشار لامل ګرځي. د ترڅنګ د خپل احساساتو منل دي چې تاسو باید هڅه وکړئ خپل احساسات ومنئ، د هغو په هکله ځان ته وخت ورکړئ. هر هغه احساس چې لرئ هغه تاسو بې ارزښته مه ګڼئ. هغه کچیرې خفګان اوسي، کچیرې زتنګون اوسي، کچیرې نارامي یا ذهني فشار اوسي، تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکړئ، یو اقدام وکړئ، پر ځینو لارو چارو باندې فکر وکړئ او هڅه وکړئ چې خپل هغه احساس کنټرول کړئ. ترڅنګ یې کولای شئ چې مراقبه او استراحت وکړئ. کچیرې ذهني فشار مو ډیر زیات اوسي، تاسو هڅه وکړئ چې استراحت وکړئ تر څو ذهن مو آرام شي. او کولای شئ چې د مراقبه یا هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي، پر هغه باندې کار وکړئ او هغه فعالیتونه سرته ورسوي. او کولای شئ چې د ژورې ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوي. هر کله چې تاسو منفي احساس لرئ یا پر تاسو لږ څه فشار زیات شي، هڅه وکړئ چې ژورې ساه واخلئ او څو ځله دغه کار تاسو تکرار کړئ. مثبت اړیکې جوړ کړئ، د خلکو سره وخت تیر کړئ، هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبتې انګیزې درکوي یا مثبت خلک وي، تاسو د هغو سره وخت تیر کړئ تر څو تاسو خوشحاله، د دوی تر څنګ خوشحاله اوسئ، او په هغه کارونو کې تاسو ګډون وکړئ زیاتره وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي او ستاسو وړتیاوې نورې هم شي کوي. همدغه لارو چارو باندې تاسو ولاړ سئ او هڅه وکړئ چې خپل د ناهیلي یا ناامیدي احساس مدیریت کړئ، هغه کنټرول کړئ او اجازه ورنکړئ چې دغه احساس دوامدار شي. ورپسې راځو د ناهیلي مخنیوي ته. څه ډول کولای شو د دغه احساس مخنیوي وکړو؟ تر هر څه مخکې تاسو پر خپلو اهدافو، پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې تمرکز وکړئ، د خپل هر هدف لپاره، د خپل هر ارمان او هرې هیلې لپاره تاسو یو ډول واضح پلان جوړ کړئ. بیا د ژوند کوچنی خوشحالۍ ته تاسو ارزښت ورکړئ. هر هغه څه چې تاسو په ژوند کې خوشحاله کوي، کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ. د منفي خلکو، د منفي چاپیریال څخه ځان وساتئ، او د خپل تیرو بریاو په حق فکر وکړئ. د هغو څخه تاسو الهام واخلئ، هڅه وکړئ چې هر هغه بریا چې تاسو په ژوند کې لاسته راوړې ده، هغه ته زیات ارزښت ورکړئ. پر خپلو ځانګړنو، پر خپلو وړتیاو باندې تاسو باور وکړئ، او د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. درنه ست کوونکو، دا و زموږ استاد د نن ورځې درس. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، موږ تاسو نن د ناهیلۍ د احساس په حق لول، د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارې چارو په حق لمو معلومات لسته راوړل. په دې هیله چې ګټه به مور ساخستې وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې راسو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی می اومنی درنو زده کوونکو. هیله د چروغ او جوړ بیا ست وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرح لاستایم د نن ورځې لوسته. هیله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي، بار سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د سرګردانی د احساس په حق ده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې سرګردانی څه ډول احساس دی، او څنګه کولای شو د دغه احساس څخه خلاصون پیدا کړو، څه ډول کولای شو هغه مدیریت کړو، او د دغه ستونزې څخه لري سو، او کولای شو خپل ذهني روغتیا شکو. نو تاسو هم د لوستو خلنی شي، بر سره ملتیا وکي. ټول هغه لښونې، هغه لارې چارې چې دلته ورسخه یادونه کوو، تاسو هڅه وکي چې عملیه کې کله چې د دغه رقم یو احساس سره تاسو مخامخ کیږئ، نو تاسو به وکولای شئ د خپل ذهني روغتیا یا د ذهني ارامتیا د رسیدو لپاره یو ګام پورته کړئ. خپل د سرګردانی احساس چې دی، هغه کله چې موږ په خپل ژوند کې په مختلفو کارونو باندې، په مختلفو چارو باندې اخته وسو، او په دغه مختلفو چارو کې پر موږ باندې زیات فشار او زیات بوج وي، دلته موږ او تاسو د زیات فشار یا هم د بوج احساس کوو. یا کله چې موږ د توان څخه، موږ د ورتیا څخه زیات توقعات او یا هم زیات مسؤلیتونه پر موږ باندې پراته وسی یا پر موږ باندې اوسه، نو دلته د سرګردانی احساس پیدا کیږي. مثلا د ژوند په ژوند کې موږ مختلفو چارو سره تر سره په هر برخه کې پر موږ باندې فشار زیات وي، یو کار نه بلکې څو کارونه مو د څو کارونو مسولیت مو په خپل ځان باندې اخیستی وي. خلک زموږ څخه توقع ډیر لري، او د همدغه کوشش کوو چې د همدغه کسانو توقعات مو جوړ پوره کوو، چې نه د توقعات خلاصې ده لري او نه هم موږ کولای شو دغه مسولیتونه په شډول سره مخته یوسو. او دغه زیات مسولیتونه له امله موږ په دې باندې نه پوهیږو چې کم کار څه ډول سره وکړو، او څه ډول سره مخته یوسو، یا د کم ځای شروع وکړو. چې همدغه احساس د سرګردانی احساس دی، او دغه د سرګردانی احساس معمولا هغه محل رامنځته کیږي چې کله موږ خپل دغه انرژي د څو کارونو ترمنځ، زیاده مختلفو کارونو ترمنځ تقسیم کړی وي. په دې معنی چې څو کارونه همزمان ډول سره پر یو وخت سره رسو، او په دې باندې هم نه پوهیږي چې کم کار د کم ځای څخه پیل کوڅه ډول سره مخته یوسي، څه ډول سره هغه سره ورسو. دا هغه ځینی ستونزې دي چې موږ په ژوند کې حتمان ورسره مخامخ کیږو. په دې وخت کې کم احساس چې موږ لرو، مثلا چې زیات فشار را باندې وی، انرژي مو کم وی، د مختلفو کارونو ترمنځ مو انرژي تقسیم سوي وی، یعنی مختلف کارونه سره رسو هم زمانه، او نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کو څه ډول پیل کو. همدغه احساس ته د سرګردانی احساس ویل کیږي. یعنی په داسې وخت کې موږ تاسو د سرګردانی په احساس کیو، یا سرګردانی احساس لرو. د سرګردانی علائم ترازو دا چې د سرګردانی علائم څه دي، یا څه ډول موږ باید په دې باندې پوسو چې سرګردانه یو، هغه علائم څه دي. اول، ذهني بې نظمي یو مهم علائم دی. کله چې ستاسو ذهن د مختلفو فکرونو څخه ډاکي، ستاسو په ذهن کې ډیر افکار وي، فکرونه مو ډیر زیات وي، او تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې د کوم ځای څخه شروع وکړي، دا ذهني بې نظمي ده. چې کله دا ذهني بې نظمي تاسو ولري، په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست.
تر څنګه فزیکی او عاطفي ستړیا، د اوږده وخت لپاره کار کول، د اوږدې مودې لپاره کار کول، یا هم د یوې ستونزې سره مخامخ کېدل، دا هم کېدای سي چې ستاسو فزیکی او عاطفي انرژي راکښته کړي، یا انرژي په تاسو کې راکمه کړي. تاسو دغه مهال ممکن د ستړیا، د سردردي، یا هم د انرژي د کموالي احساس وکړي. نو کله چې تاسو د اوږده وخت لپاره کار کوئ، په دغه اوږده وخت کې تاسو بې انرژي سي، انرژي مو کمه سي، د ستړیا احساس لري، سردرد یاست، یا هم انرژي د کموالي احساس کوي، دا هغه فزیکی او عاطفي ستړیا ده، او تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. ورپسې هم د فشار زیاتوالی، رواني توګه د ډیر زیات فشار احساسول چې دا بیا تاسو ته د دې توان نه درکوي چې تاسو په خپل ورځني چارې یا د ژوند په ستونزو یا هم کارونو کې توازن پیدا کړئ. مثلا پر تاسو باندې تر دې حد فشار ډیر دی چې تاسو نسی کولای چې یو کار مخته یوسئ، یا یو حل لارې یوې ستونزې ته پیدا کړئ. پر تاسو باندې فشار ډیر زیات اوسئ چې دغه فشار بیا ستاسو په رواني حالت باندې هم اغیزه کوي. کله چې ستاسو په رواني توګه تاسو د زیات فشار لاندې اوسې، په دغه وخت کې تاسو نسی کولای چې خپل ستونزې حل کړئ، هم خپل کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. که ناراحتي او د اندېښنې زیاتوالی په خپل وجود کې ویني، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. دا هم د سرګردانۍ یو بل عامل دی. د خپلو کړنو یا هم د مسؤلیتونو په هکله تاسو شک لري، یا هم تاسو د خپلو کړنو یا د خپلو مسؤلیتونو په هکله بیره او اندېښنه لري چې تاسو دغه آرام ذهنیت ته زیان رسوي. تاسو ذهنن آرام نه یاست، ذهن مو تمرکز نسی کولای، او ذهن مو د مختلفو فکرونو څخه ډک وي. دغه د ناراحتي او اندېښنې زیاتوالی هم یو بل علائم کېدای سي. د تمرکز د لاسه ورکول، کله چې ستاسو ذهن ډیر ګډوډ وي، ستاسو د کوم کار په حق تمرکز نسی کولای، دا هم د تمرکز د لاسه ورکول دي چې ذهن کې مو زیات افکار موجود دي، فکر نسی کولای، سم ډول سره تصمیم نسی نیولای، تمرکز نسی کولای، دا هم د سرګردانی ځینې علائم. کچیر دغه علائم تاسو په خپل ځان کې ووینئ، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو د سرګردانی احساس لري، سرګردانه یاست، او د دغه حل لپاره تاسو باید لس پکار سي، او کولای سي خپل سرګردانی احساس را کم کړئ او کنټرول کړئ. رازو د سرګردانی اسباب ته، چې د سرګردانی اسباب څه دي، یا کوم څیزونه د دې سبب کیږي چې د سرګردانی احساس په مشکل پیدا سي. اول، زیات کار کول یا مسؤلیتونه. زیات کار یا مسؤلیتونه، کله چې تاسو ډیر کارونه کوئ، یا ډیر کارونه تاسو په غاړه لري، یا زیات مسؤلیتونه لري، دا ټول پر تاسو باندې یو ډول فشار پروت دی، او تاسو ته فشار درکوي، یعنی ذهنن تاسو پر ذهن باندې ډیر زیات فشار راځي. نو کله چې تاسو زیات کارونه سرته رسوئ، یا هم زیات مسؤلیتونه لري، او د فشار احساس لري، دا په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست. د ژوند سختي پیښې، کله د ژوند سختي پیښې، یا د ژوند ځینې ستونزې، مثلا د وظیفې د لاسه ورکول، د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول، یا هم د ملګري د لاسه ورکول، یا هم په شخصي اړیکو کې خرابوالی، یا ځینې نور ستونزې، دا هم د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ. ځکه تاسو په یو داسې یو حالت کې نه یاست چې وکولای سي پر یو څه تمرکز وکړئ، او تاسو دې وکولای سي چې په ښه ډول سره خپل کارونه سرته یوسئ. دغه ستونزې سره چې کله انسان مخ کیږي، یا دغه د ژوند سختي کې پیښې چې کله پر انسان باندې راځي، په دې وخت کې هم دا د سبب کیږي چې تاسو ته د سرګردانۍ احساس را پیدا سي، او پر تاسو باندې فشار زیات اوسي. تر څنګه د وخت نشټوالی، دا هم یو بل عامل دی. کله چې تاسو کافي وخت نه لري چې خپل ټول کارونه په مکمل ډول سره سرته ورسوي، نو دلته ستاسو په وجود کې د ډیر فشار، یا هم د ډیر زوریدلو احساس پیدا کیږي. ځکه تاسو د خپل کارونو د پوره کولو لپاره، د خپل کارونو د مخته وړلو لپاره تاسو وخت نه لري. ځکه تاسو کارونه ډیر دي، خپل مسؤلیتونه مو ډیر دي، پر تاسو باندې په دې وخت کې فشار زیات دی. نو دلته د فشار، یا هم د زوریدو احساس پیدا کیږي چې تاسو نه پوهیږئ څه ډول د خپل کارونه مخته یوسي، او څه ډول خپل وخت تنظیم کړئ. بل عملی هم کېدای سي ذهني یا فزیکی ناروغي اوسي. مثلا ځینې وختونه ځینې رواني یا هم ځینې فزیکی ناروغي د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ، او ستاسو په وجود کې دغه د سرګردانۍ احساس را پیدا کوي. کله چې تاسو د دغه ډول احساس سره مخامخ شئ، د مدیریت لارې چارې څه دي؟ څنګه کولای شئ چې د زیات فشار احساس، یا کله چې پر تاسو باندې فشار زیات وي، څه ډول کولای شئ دا مدیریت کړئ، کنټرول کړئ، تر څو د سرګردانۍ هم د زیات فشار د احساس سره تاسو مخامخ نشئ؟ په لومړی قدم کې تاسو کوشش وکړئ چې خپل کارونه ته لومړی توب ورکړئ. تاسو د خپل کارونو لپاره یو لیست جوړ کړئ. په دغه لیست کې ټول هغه مهم کارونه چې تاسو باید اول سرته ورسوي هغه ولیکئ. هغه مهم کارونه تاسو لومړی تر سره کړئ چې هغه مهم دي. تر هر څه مخکې تاسو هغه په لیست کې اول ولیکئ یا کوشش وکړئ چې هغه کارونه اول سرته ورسوي. هغه کم کارونه چې هغه د هغه اهمیت کم دي یا مثلا مهم کارونه ونو سي هغه وزن دوي یا هم تاسو کولای شئ چې هغه کارونه یو بل وخت ته پریږدي یا بل ورځ ته پریږدي. تاسو په دغه لیست کې هر هغه کار چې مهم دي تر ټولو مخکې باید سرته ورسول سي. تاسو هغه د لیست په سر کې ولیکئ او هغه کار لومړی سرته ورسوي. نو په دې ډول سره خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ چې دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې تاسو د هر کار د اجرا کولو لپاره د هر کار د سرته رسولو لپاره تاسو وخت ولرئ. او ورپسې هم د کارونو ویش دي. د خپل مسؤلیتونه یو برخه تاسو کولای شئ چې د نورو سره شریک کړئ یا کولای شئ چې د خپل ملګرو څخه د خپل دوستانو څخه یا هم د کورنۍ د غړو څخه تاسو مرسته وغواړئ تر څو د خپل مسؤلیتونه یا د خپل کارونه د هغو سره وویشئ. داسې چې فقط یو برخه یې هغوی ته ورکړي چې هغوی ستاسو سره مرسته وکړي. په دې ډول سره ستاسو هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه شمخت ځي او پر تاسو باندې زیات فشار یا زیات بوج هم نه راځي. او تر څنګ کوشش وکړي چې وقفې واخلي د ورځني ژوند د مصرفیتونو څخه د لنډ وخت لپاره تاسو استراحت وکړي. د خپل ورځني چارې د تنظیم کې چې تاسو خپل ځان د لپاره د وقفې د اخیستلو لپاره د استراحت لپاره تاسو خپل ځان ته هم وخت ورکړي. په پرله پسې توګه که چیرې تاسو کار وکړئ نو دلته زیات فشار پر تاسو باندې راځي او تاسو د سرګردانۍ احساس کوئ نو نسی کولی چې خپل هغه کارونه په ښه ډول سره مخته یوسي. نو د ځان د لپاره تاسو آرام شیبه جوړی کړئ. د ځان د لپاره وخت ورکړئ تر څو په هغه وخت کې تاسو آرام وکړئ او استراحت وکړئ. تر څنګ ځینې تمرینات تر سره کړئ. مثلا ذهني تمرینات، مراقبه، ژوره ساه اخیستل یا دعا کول د ذهن آرامتیا هم د ذهن په آرامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. چې کله دغه ژوره ساه اخلي یا دعا کوي یا د مراقبې تمرینونه تاسو سرته رسوي دغه فعالیتونه که چیرې تاسو سرته ورسوي نو په ذهن کې مو ذهن مو آرامتیا ترلاسه کوي او هغه د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس ستاسو په وجود کې راکمیږي. تر څنګ منظم ژوند خپل کی تاسو کوشش وکړئ چې د خوب د خوراک د تمرین لپاره منظم مهالویش جوړ کړئ. د خوب لپاره خپل ټاکلی وخت یا منظم وخت وټاکئ. د خوراک لپاره د تمرین کولو لپاره او هڅه وکړئ چې خپل د خوب خپل د خوراک او خپل د تمرین لپاره تاسو نور کارونه ته اجازه ورنکړئ چې د خوب او خوراک او تمرینونه تاسو دربینازم کړئ او کوشش وکړئ چې د نورو سره خبرې وکړئ، د خپل ملګرو سره، د خپل دوستانو سره، د خپل ستونزو د هغو سره شریک کړئ او کله کله یوازې خبرې کول د هم د ذهن د آرامتیا لپاره ډیر ګټور دي. ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي او ستاسو سره د مرسته کوي چې زیات فشار د سرګردانۍ احساس تاسو څخه ورکسي. تر هر څه مهم دا چې تاسو د نوې لو مهارت زده کړئ. کچېری تاسو په نورو کارونو باندې اخته یاست، کچېری تاسو ډیر مسؤلیتونه لرئ نو کوشش وکړئ چې اضافي مسؤلیتونه تاسو په خپل ځان باندې وانخلي. دا د نوې زده کړئ. کله چې مثلا تاسو ډیر کارونه لرئ، ډیر مصروف یاست، د یو چا د خوشاله کولو لپاره کچېری یو څوک تاسو ته یو کار وایي، د هغه د خوشاله کولو لپاره تاسو کوشش وکړئ چې د زیات فشار په خپل ځان باندې ومنئ او هغه کس ته وایاست چې زما دا کار کوم. کچېری په حقیقت سره تاسو ډیر مصروفیت لرئ، کچېری تاسو زیات مسؤلیت لرئ نو دغه ځینی اضافي مسؤلیتونه تاسو ما اخلي، ځکه دلته بیا هم پر تاسو باندې فشار زیاتیږي او تاسو نسی کولای چې حتی د هغه کس کار هم په ښه ډول سره سرته ورسوي. تر څنګه مثبت فکر کول دي. خپل ذهن ته دغه یادونه وکړي چې ستونزې لنډمهاله دي، د حل لپاره لارې شته، تاسو کولای شئ چې هغه حل کړئ. په همدغه مثبت افکارو سره، په دغه لارې چارو سره به تاسو وکولای شئ چې د زیات فشار مخنیوی وکړئ او هغه مدیریت کی. د فشار د مخنیوي لپاره تاسو کولای شئ چې خپل اهداف هغه واضح او واقع بینانه اهداف وټاکئ. په دې ډول سره ستاسو انرژي یا ستاسو وخت په نورو کارونو باندې مصرف نه سي. په منظم ډول سره ورزش وکئ او کوشش وکئ چې خپل ځان ته وخت ورکئ، خپل اړتیاو ته ځینې آرام کوونکي فعالیتونه چې تاسو ته آرامي درکئ هغه سره ورسوي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي نن درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت په لری شي چری.
Todo lo